یکی شما هم حالا ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استیدیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
سلامت و ستاره ماشین ایمی صاحب قدرمنو آوریدون کتاست هم سلامون آوراندی کام ساعت 8 بجی دی. افغانستان غواړي چې پاکستان ته بیا یو پلاوی واستوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. افغانستان غواړي چې یو وار بیا پاکستان ته یو پلاوی واستوي. په سوات کې په یوه انتحاري حمله کې د پاکستان یولس پوځیان ووژل شول او د روسیې یو الوتکه په سوریه کې وغورځول شوه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره وکتل. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د میوان یولس په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال وژل شوي دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول زاهل اتل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څلور وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. هغه په مارجا، سنګین او نادالي ولسوالیو کې هم د عملیاتو خبر ورکړ. ډېر لسنه
وسلوال مخالفین په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لمنځه تللي دي، او په سنگین ولسوالی کې هم یو تن دشمن وژل شوی دی. او همدارنګه د دغو عملیاتو په مختلف ساحو کې شوي دي. څلوېښت کړۍ بېلابېل ډول ماینونه هم کشف او لمنځه تللي دي.
د هلمند د پوځي وضعیت په اړه وروسته په دغه ولایت کې له خپل خبریال سره خبرې کوو. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به چې پرون شنبه پیل شوی د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې 2 میلیونه نیالګي کېښودل شي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی پرون په جلال آباد کې وویل
د ننګرهار د کرنې ریاست تولید شوي نیالګي ټولو دولتي اداراتو ته، عامه ځایونو ته، مساجدو ته، همدارنګه پارکونو دپاره په وړیا توګه ګرانو هیوادوالو ته ورکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مسؤلانو پر خلکو ژغ وکړ چې د نیالګیو په پالنه کې همکاري وکوي. د کمپاین مسؤلان وایي 80% د میوه لرونکو ونو نیالګي ایښودل کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په سوات دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل حمله کوونکی د پوځیانو لوبغالی ته ورغلی و او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کوو او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي ول الوزولی دی. ویل کېږي چې په حمله کې یو منصبدار هم وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللې او ویلي دي چې په خپل هیواد کې به د تروریزم وروستی څرک هم له منځه یوسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولیا پرون شنبه راپور ورکړ چې اردوغان خپل فرانسوي ساري ته په تلیفون کې وویل چې ترکیې د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولې. ترکیې د جنورۍ په 6 د سوریې د کردانو د ولسي ساتنې قطعو یا وای پی جی پر ضد هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړه چې یوه پوځي الوتکه یې په سوریه کې لوېدلې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د الوتکې پیلوټ مخکې تر دې چې الوتکه یې ولویشي له هغې ځان غورځولی، خو د هغو وسلوالو پر ضد د مقاومت په وخت کې وژل شوی چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوی چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکه یې په توغندي ویشتل شوې ده. په سوریه کې د بشري
حقوقو د څارنې ادارې چې له لندن فعالیت کوي ویلي چې د بشار اسد د رژیم مخالف وسلوالو په شمال ختیځ ولایت عدلب کې یوه سوخوی 15 الوتکه ویشتې ده. دا دوه ماشینه پوځي الوتکه د جګړې په ډګر کې د پوځي مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پیلوټ لري. او د مسکو زرګونه اوسیدونکو پرون شنبه د حکومت له لوري په تنظیم شوي کنسرت او د مسکو زما په زړه کې دی په نوم لاریون کې ګډون وکړ. کرملین ته مخامخ د پرونی لاریون یو هدف دا و چې د ستالینګراد په جګړه کې د روسیې د بری 15 کالیزه ولمانځل شي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ستالینګراد په جنگ کې تر 1 میلیون زیات وګړي وژل شوي وو چې د جمعې په ورځې د 15 تلین په مناسبت په مراسمو کې د روسیې ولسمشر ګډون کړی و. په مسکو کې د پرونی لاریون بل هدف د هغو روسي ورزشکارانو هڅول و چې د ژمني اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به چې د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې کیږي ګډون کوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوې. دا سړی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان له لوري پر ورسپارل شویو اسنادو څیړنه کوي. ولسمشر غنی وایي وسلوال مخالفان د سولې پروسه تخریبوي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو له وروستي حاله مو خبرو. روسیې د اتمي وسلو په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ انتقاد کړی. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګې درل
دا زمنګ یو د لوی لاستراوندو چې دوه کال مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل.
د اسری رادیو خبرونه په اف ام البته په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 څخه اوري. او په نور افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ سپه 12.89 اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. دا خبره په هغه ګډه اعلامیه کې شوې چې پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د پلاوی تر کتنې وروسته خبره شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تخمینی جنجوه پرون د یو جکپوري پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره خبري وکړه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکو نه په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه غټ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خبر شو ویل شوی چې پریکړه شوې چې د فبروري په 9 او 10 د افغانستان د لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. په غټ بیان کې راغلی چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقه لپاره خبري ور باندې وکړي. خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبري لا د اختلاف وړ پاتې دي. لبل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلی پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیگا په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې پاکستان لوري تیار دی چې د مسالې د سپیناوي لپاره له افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي.
اومده ترین مورد راکې بسیار با جدیت
هغه اومده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ور باندې کاوه د هغو پښتنو او غشتنو په جواب کې توضیح وچی زموږ د کورنوي چار وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړي وي. د پاکستاني پلاوی جواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوی د ځینی مواردو په برخه کې په خو هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل د هغو ګامونو په اړه چې پراتونکو کې به یې واخلي هم تشریح راکړ شوی چې د مؤثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او ویل چې په کابل کې د روسي حمله پړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړی دي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې پوره ضرورت کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړي او صراحت یې ورکړ چې دا هم سمنه ده چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد سپارلی ارتباط لري. د پاکستان د سفارت په خبر پانه کې ویل شوی و چې پاکستان د ورسیدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي. خو احمد شکیب مستغنی پرون بیا وویل هغه وخت تیر دی چې پاکستان له هغو مواردو انکار وکړي چې د افغانستان حکومت ټینګار ورباندې لري او یوازې د افغانستان د دولت د بیا اساسه ادعا په توګه یې تکذیب کړي. د پاکستان د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ په کابل کې ورستي حمله وغندلې او د افغانستان حکومت یې تورن کړ چې داسې ناسم درک لمخې چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو اړخونو له لوري رامنځته شوی غبرګون څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د ورستیو تروریستي حملو پاړه په څېړنه کې به همکاري وکړي او کابل ته په دې اړه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلی چې کابل ته همداراز وړاندیز کړی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای په ګډه د ورستیو مرګونو حملو پاړه څېړنه وشي. محمد فیصل په یو بل ټویټ کې لیکلی چې کابل ته تللی لوړ رتبه پاکستانی پلاوی له افغانستان غوښتنه کړې چې په خپل خاوره کې د پاکستان مخالفو تروریستانو پر ضد عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې پلاوی د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې د افغانستان لورته د ګډ سرحد د شی ادارې لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي ایمل خټک د داسې خبرو او کتنو د اغیز په اړه ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان او د افغانستان مېس کې کوم تاوتری خور د پای کې دومره زیاتې ناستې وشوې چې د په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. د دروغ جوړې د پاره د برابرۍ تعلقات پکارې د پاکستان کې ترسو پوری چې د افغانستان بچی د آزاد مستقل ریاست وجود نه منلې دا تعلقات په دې طریقې نه جوړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاوو د لیدنو د لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل خبري او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هلمند کې عملیات روان دي. دا عملیات د میوند یولس په نوم جاری دي. امنیتی چارواکی دا کوي چې د عملیاتو په لړ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګجوب لیړول دي. په هلمند کې د اوسنۍ رادیو خبريال الیاس دایي همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. دایي صاحب، د دغو عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پراخ او جدي دي.
سلامونه ومنئ. دا عملیات د تیری یوی اونۍ راهیسې، یعنی چې اوس راځي بل اونۍ هم په بار کې اونۍ ولا د نادالی ولسوالۍ مربوطاتو کې چې یوه برخه د مارجي ولسوالۍ د تخنا ور برخه ده، په دې کې پیل شوي دي. اما عملیات ورو دي پر مخ باندې، ولې چارواکي وایي چې دا ځل عملیات ځکه تیز پر مخ نه وړي چې په سینه کې یو خو ماینر ډېر زیات سخت شوي دي. دوهم، دوی نه غواړي چې ملکي کسان بې ځایه شي د خپلو کورونو څخه، او دریم غواړي چې په سیمه کې لوی لوی بیسونه د امنیتي ځواکونو چې په وکي لسګونه پولیس او ملي اردو ځای ځای چې پرچو وروسته بیا که وسلوال بریدونه کوي د هغوی د بریدونو په وړاندې مقاومت ښکاره کړي. دا عملیات خصوصا د نادالي په لویدیځ کې د سید آباد د کلي په لور باندې، دغسې د بغرا پر کمربند باندې چې دوه کاله وړاندې مات شو، او دا د دشت سره د شاول تر سیمې پورې نږدې رسېدلي دي. ویل کېږي چې افغان ځواکونه پکې خالص تلفات هم نه لري. اما عملیات ډېر مقاومت د افغان ځواکونو لخوا پر مخ روان دي، او تر اوسه پورې داسې معلوم پرمختګ کړی دی. ولې عملیات ځکه مؤثر دي او پرمختګ یې کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دی.
بله، دای صاحب، تیر کال د هلمند وضعیت ډیر خراب و. داسې معلومه ده چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي او دولتي ځواکونه په دفاعي حالت کې. اوس حداقل د چارواکو له څرګندونو او همداراز د استاسو له اوسنیو څرګندونو داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي. تاسو چې په هلمند کې یاست وضعیت څنګه ګڼئ؟
دا
بله، څه فکر کوئ چې دا د دې علت به دا خو نه وي چې اوس ژمی دی او په ژمی اکثره وسلوال طالبان له افغانستانه وزي، او که نه فکر کوئ چې هلمند له نور افغانستان سره فرق لري؟
هلمند هوا په مجموع کې دومره ساړه نه ده لکه د نور افغانستان ده. تر اوسه پورې موږ په هلمند کې د ورښ شاهدان هم نه یو، د شدید یخ شاهدان هم نه یو. په دغه ساړه ژمي کې هم د سا په چاخوا باندې وسلوالو ته ډېر درنې حملې وکړې، بردونه یې وکړله. ولې په مجموع کې د بهرنیو ځواکونو راتګ دلته او د افغان ځواکونو سره د هغوی د هوایي ملاتړ مرسته د دې باعث دی چې د جګړې کرښې یو څه ماتې شي او یا تر یو بریده پورې د جګړې کچه راټیټه شي.
ډېر زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په باب معلومات راکول.
ستاسي پیغام ستاسي غږ
له پاکستان څخه د افغانانو دا توقع کول چې پاکستان مو سره مینه وکړي، محبت به وکړي، سوله به ورته راولي، دا یو غټه اشتباه ده. ځکه چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانانو سره دښمني کړې ده. یعنی موږ دا چې ویلای شوی د ظاهر شاه په حکومت کې چې هغه یو شاهي نظام و پاکستان ته د قبول وړ نه و، د داوود خان په حکومت کې چې هغه یو دیموکرات او جمهوري نظام و په هغه کې هم پاکستان له حکومت سره کشمکش او مشکلات درلودلو. السلام علیکم، د لالپوري ولسوالۍ د تکناور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مات چې دلته په پاسپورت نه مور بل لکم دی ورکم ته نشه سیاد کار کوي نه تذکیره کار کوي، د مونږ ته ډیر زیات تکلیف او زحمت دی. څومره چلخ دي زمونږ دی، څومره زمونږ هغه اړه کوي والي ټول خپل ولین دي، دوستان دي، یو بل نه خلاصون نشته دي. که پاسپورت مونږ سره زو پاسپورت باندې زمونږ ډیر زیات دی فی لګي شل زره پنځل زره ول زره تل زره دمر افغانۍ مونږ سره پیدا کیږي نه خچ دی پیدا کو منډي را منډي واخه خاک بیا لاړ شو خطه پاکستان ته لاړ شو. مریض په خپل کې خا مریض له بیل جوړي معصوم له بیل جوړي زنانه له بیل جوړي سړي له بیل ساتي خاک بیا تاسو ته کې مریض کو چې مونږ یې ته شو دي کې په زمونږ یې وایي زمونږ دولت زمونږ د تقاضا او غوښتنه ده چې دې دا ټیم وګړي دا ټیم یو شپږ میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې خوشي کنه.
بله السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت پټان وسالی د مقبل څخه تاسو سره په تماس کې یم. د پکتیا ولایت مقبل سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او ملیشاو څخه پوستې جوړې کړې دي د افغانستان په خاوره کې لیدلې دي.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده، دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ځینې مطالب. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د کتاب پلورونکو د بازار پر تودیدو لیکنه خبره کړې ده. په ورځپاڼه وایي سره لدې چې په افغانستان کې د باسوادو شمیر ډیر نه دی، خو له دې سره سره کتاب لوستونکي مخ پر زیاتېدو دي. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان په خپله ډیره وچه او تازه میوه لري، خو بیا هم له ایران او پاکستانه ځینې میوې واردوي. ورځپاڼه همداراز لیکي له کلونو راهیسې د بهرنیو هیوادونو د مرستو لکبل معاشونه ډیر شوی چې په نتیجه کې سیمه ای صنعتونه له منځه تللی دي. خو یوازینی شی چې افغانستان له بهر نه واردوي هغه تریاک او کتابونه دي. د نیویارک ټایمز د لیکنې په دوام کې لولو په داسې حال کې چې د کتابونو خپرونکي په ډیرو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو درو کلونو کې د افغان کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو کاروبار ښه شوی دی. د نیویارک ټایمز پر اساس په هرو 15 افغانانو کې یوازې 2 تنه لوست کولی شي، خو کوم کسان چې لوستلی کولی شي په مینه او پر لپسې ډول کتاب لولي. د ورځپاڼې په باور په یو هیواد کې چې تشدد او ستونزې ډېرې وي د کتاب لوستل تر ټولو ښه مصروفیت دی. ورځپاڼې د یو شمېر زیاتو پلورل کیدونکو کتابونو لکه د نصیر احمد احمدي د بغدادي پیر ناول او د زلمی خلیلزاد د استازي کتاب یادونه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې د خلیلزاد کتاب پښتو ژباړه له چاپېدو وروسته په 3 ورځو کې زرتو کو پلورل شو. اکسکیوز خبرونه بیا په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې تیر کال د تریاکو تولید له 4800 ټنو څخه 9000 ټنو ته زیات شوی دی. د خبرونه پر اساس مخدر مواد د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهمه عایداتي سرچینه ده. اکسکیوز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2018 کال سروې ته په اشاره لیکلي د افغانستان په 210000 هکتار ځکه کې کوکنار کرل شوې دي. د ویلسن سنټر د تحقیقاتي مرکز متخصص مایکل کوګمان نشي ته ویلي چې د کوکنارو د کښت زیاتېدو یو بل عامل داده چې کاروانګر هم ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوي. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري اته بجی او یوش دقیقې شوې. ولسمشر غنی وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ د سولې د عالي شورا عمومي غونډې ته وینا کوله، حکومت هم د جګړې د ګټلو او هم د سولې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی غونډې ته په خبرو کې ویل چې د دې شورا دفتر ته چیرمه حمله سولې سره د مخالفانو دښمنی په ګوته کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې کابل پر وسیو څو ورځو کې د مرګونو حملو شاهد و، افغان ولسمشر بیا هم د سولې خبره کوي. محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې د عالي شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو لپاره قوي اراده لري، خو نوموړی د طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي هغوی د سولې د پروسې د سبوتاژولو هڅه کوي.
د وی د سولې په برخه کې زموږ نیت قوي شوې، کمزورې شوې نه دي. زموږ ضعف به دا وي چې د دښمن د طرحې تابع وګرځو. د دښمن طرحه دا ده چې د سولې عالي شورا بې اعتبار شي او زموږ نیت تر پوښتنې لاندې راشي چې دې ته ملت اجازه نه ورکوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د پروسې هدف د لارې نقشه او پړاوونه باید روښانه شي. نوموړی د غشان د سولې غوښتونکو او جنگ غوښتونکو طالبانو ترمنځ په توپیر کولو ټینګار کوي. خاغلی غنی د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته موټر بم حمله په امریکا کې د سپتمبر 12 نیټې له پیښې سره برابر غنی. د خبره هڅې روانې دي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل شي، هغه څه چې په وینا یې ناکامی شوی او ناکامی بشي. نوموړی وویل د سولې د ژمنې معنی دا نه ده چې آرام وي او غچ ونه خلی. ولسمشر په داسې حال کې جګړه د حل لار نه ګڼي او پر سولې ټینګار کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې طالبان لسري کرخې تیر شوي او تر دې وروسته به سولې د جګړې لارې ترلاسه کړي. د سولې په اړه خبرې داسې مهال کیږي چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د کابل په انټر کانتینینټال هوټل د سولې د عالي شورا دفتر ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 نمبر فرقې د یو ډاک په جوزوتام په حملو کې له 130 زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی جوړې شوې غونډه ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره د سولې رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي پیل شوې، خو د دغه شورا دفتر ته څیرمه حمله له سولې سره د مخالفینو د دښمنۍ ښکارندوی کوي.
مخالفین سولې اونام در تحرک شد.
دی وی د سولې مخالفینو په بیلابیلو ډولونو خوځښتونه پیل کړي تر څو خلک ناهیلي او د سولې په پروسه بدبینه شي، چې تر ټولو ښکارا بیلګی د ملالۍ واټ پیخه ده.
شهید است که ما شاهد بودیم.
خو مخکې تر دې نوموړي ویلي ول چې له مخالفینو سره د سولې غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. خاغلی خلیلی وایي چې د پولیسو پلیکو او محاکمو کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوي چې خلک د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې بشیر بیژن وایي حکومت لا هم د سولې او جګړې په وړاندې څرګند او متداوم دریس نه لري او تر ډیره د قضیو په وړاندې خبرګون ښیي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. په کندز کې ځینې خلک شکایت لري چې ګاونډیو ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی، ځکه چې لوی لارې ناامنې دي. همداشېبه کندوز ته ځو او د ازادي راډیو له خبریال اجمل آرین څخه حال پوښتو. آرین صاحب، د خلکو د اندېښنې څومره جدي دي؟
مننه سروس صاحب، لمړی خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ګواکونه ډېر جدي بلل کېږي. خلک وایي چې وخت نا وخت دوی د تخار د لویې لارې په اوږدو کې سفر نه شي کولای چې له کندوز نه تخار ته ولاړ شي، له تخار نه کندوز ته راشي، همدارنګه له کندوز نه بغلان ته سفر نه شي کولای، ځکه د دغې لارې په اوږدو کې په مختلفو سیمو کې وسلوال سړک ته راوځي او په سړک سینه د یو ساعت یا د نیم ساعت لپاره موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. همدارنګه غیر مسلو وسلوال هم په پراخ پیمانه شتون لري. دوی هم د خلکو پر وړاندې وخت نا وخت ډېرې ناخوالې او ستونزې جوړوي. خلک وایي چې ځینې وخت دوی هغه شتمن خلک چې په دغې لارې باندې تګ راتګ کوي دوی تعقیبوي او له موټرو څخه یې کښته کوي، له ځانو سره بیایي او بیا د پیسو په بدل کې خوشي کوي. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د تخار د لویې لارې په اوږدو کې، همدارنګه د بغلان د لویې لارې په اوږدو کې دوی امنیتي پوستې بېرته فعاله کړي دي. خو خلک دغه امنیتي پوستې وایي چې بسنه نه کوي، ځکه امنیتي پوستې له یو بل څخه غیر واټن لري او د دغو پوستو په منځ کې وسلوال طالبان راوځي. لکه تېره ورځ هم خلکو زنګ ویلی و چې د کندوز څخه د لویې لارې په اوږدو کې د کوژپسې په سیمه کې له لسو نه تر یوولسو پورې وسلوال تاچټاین درلودو. خو حکومت هېڅ کوم غبرګون ورته نه و ښودلی، هغوی په سړه سینه وایي په سړک سره موټرونه درول او رخصه خلکو څخه یې پوښتنې کولې.
آرین صاحب، یو بل شکایت چې موږ ته د ځینو اورېدونکو رارسېدلی هغه د مخابراتي شبکو له درکه ده. دوی وایي چې مخابراتي شبکې بندې دي، دا په خپله مخابراتي شبکې بندوي که د دولت وسلوال مخالفان؟
مننه سروان صاحب، مخابراتي شبکې خو نږدې څلور میاشتې کېږي کندوز کې غیر فعال دي. پخوا چې وو دغه شبکې د مازدیګر له 15 بجو د سهار تر 2 بجو پورې به غیر فعاله وې، خو په دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه شبکې د ورځې په اوږدو کې له 3 بجو څخه غیر فعاله کېږي، د سهار تر 2 بجو پورې غیر فعاله وي، چې دغه ستونزې د خلکو پر وړاندې ډېرې ننګونې زېږولې دي. په دې اړه مونږ په وار وار د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه وپوښتل. سیمه ییز چارواکي وایي چې شپني عملیاتو مخال وسلوال طالبانو ته د دې ولایت په کچه کلکه مرګ ژوبله اوښتې ده. له همدې کبله دوی په وسلوال مخالفانو پر مخابراتي شبکو فشار وارد کړی، دغه فعالیت په ټاکل شوي وخت سره بند کړي. همدارنګه ویل کېږي چې ځینې سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د شبکو انتنونه یې هم له منځه وړي دي، ځکه د دوی له هغه فرمان څخه یې وایي سرغړونه کړې ده.
بلې آرین صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز اوسنی وضعیت نسبت تیر کال ته څنګه ارزوي؟ تیر کال د ولایت مرکز له خطر سره مخامخ و، د دولت وسلوال مخالفان د ښار په 2 کیلومتر او په ځینو ځایونو کې خو بیخي د ښار په څنډو کې حضور یې درلود. سږ کال داسې معلومیږي چې دولتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي، دوی یو څه له ښاره لرې شوي دي، که څنګه؟
سروان صاحب، د تېر کال په پرتله سږ کال فضا د امنیتي ځواکونه په ټوله کې د تاریخي حالت ته راوتې دي، له دفاعي حالت څخه. خودی بیا خلق وای چې دا عملیاتونه ګټور نه بولي ځکه دوی ځینې سیمې لکه زبران د دې په چادرې کې عملیات در د ډېرې پراخې سیمې د وسلوال طالبانو له شتون څخه پاکې کړې تقریبا یو اونۍ دوی هلته پاتې شول خو پرته له کومه تاسیساتو دوی هلته امنیتي تاسیسات جوړ نه کړل چې بېرته هلته د طالبانو د فعالیتونو مخنیوی په ارامه توګه له سیمې څخه راووتل او ډېر خلک هم کډه شول خو اوس بېرته هغه سیمې وسلوالو طالبانو نیولې دي په همدې خاطر خلک دغه عملیتونه ګټور نه بولي خلک وایي که هغه سیمې چې دولت له وسلوالو طالبانو پاکوي باید یو سیمه د ساتلو په هدف هلته لوی بیزونه جوړ کړي امنیتي بوسې جوړې کړي څو بیا دلته جګړه ونه شي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې دغه ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. ساعت 8:30 شوې د لنډو خبرونو وخت دی. ټاکل شوې ده چې د فبروري په 19 د افغانستان یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د میوند یولس په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال وژل شوي دي. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شوی. د پاکستان په سوات دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې یولس عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. او د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړ چې یو پوځي الوتکه په سوریه کې لویدلې او پیلوټ یې وشل شوی دی. د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره. خو لمړی تاندې څنګه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ریدونکو سلام. په افغانستان کې د مهال تر سلو ډیر خصوصي په هنتونونو فعالیت کوي، خو ولې لا هم د دغه په هنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
یو کل کې چې ماته اسناد نه ورکړل شوی
دا ستونزې زیاتره، یعنی هغه وخت منځ ته راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي.
د لوړو زده کړو وزارت مسول چارواکي په دې اړه څه وایي؟
نن چې معلومات واغ ساته پوانتونونه د دې اسناد کاملاً خلاص شوی دي، سبب دوی راځي خپل ډیپلومونه بوري.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه مسعود نیازی وړاندې کوم. شاوخوا دولس کاله مخکې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ خصوصي پوهنتونونو هم کار پیل کړ او تر اوسه دغو پوهنتونونو په سلګونه فارغان ورکړي. خو د دولسو کلونو له تیرېدو وروسته هم د لوړو زده کړو وزارت دغو فارغانو ته ډیپلومونه نه دي ورکړي، چې د دوی په وینا د ډیپلوم نه ورکړي دوی په تحصیلي او کاري ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د یو خصوصي پوهنتون دوه محصلان په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم رفیع الله بهیر دی، په څلور پوهنتون نه و چې مظاهره مو په لاره واچوله، خو مونږ ته وزیر بانجوی وکړه چې مسول پای مو څنګه دي. مونږ هم د یوې بجې دوه بجو مالته د وزارت مخکې سره غونډ وو. بیا نور کومول صاحب او موین د وزارت تسلیاتي لاره وتله او مونږ سره وعده وکړه چې ظرف د یوې میاشتې وخت کې به د ټول مشکلات حل کیږي او د ډیپلوم توزیع به شروع کیږي. اما مونږ ورتل چې څو وارې مونږ سره داسې وعده شوې دي او ویل شوي چې توزیع به شروع کړي، مونږ ته نه شروع کیږي.
محبت الله مزایم یو له مسلینو دی خصوصي پوهنتون. د لوړ زده کړو وزارت د هیواد له خصوصي او دولتي پوهنتونونو سره د مور او مېرې چلند کوي، ځکه د دې لپاره چې ولې دولتي پوهنتونونو ته دوی خپل ډیپلوم توزیع کوي سي، ولې خصوصي پوهنتونونو ته نه ورکوي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی په دې خاطر د ډیپلومونو د ویش چاره ځنډولې چې د ځینو خصوصي پوهنتونونو کیفیت ښه نه دی، خیالي محصلان او نور ستونزې لري. خو د دنیا پوهنتون مشر پوهانیار احمد شاه سنگدل بیا وایي هغه خصوصي پوهنتونونه چې ستونزې لري باید وتړل شي او هغه چې کیفیت ښه دی باید فارغانو ته ډیپلوم ورکړل شي.
دا باید کنترول شي چې اشتباه لري چې دا لارشه مستودی کا خلفه کا مجازات ورته ورکه ولې دلته نور زرګونه ماسترین چې دلته درس وای ده هغه پانتونونو چې کیفیت لري تقدیر شي هغه موستاد چې کیفیت نه لري باید مجازات شي مونږ دغه نه وای چې باید مکافات او مجازات نه وي باید مکافات او مجازات وي ولې زه نه غواړم چې فردن زمونږ ماسترین چې دلته په ډېر مشکلات باندې په دغه سخت شرایط باندې ټوپک په قلم باندې تبدیل کړی ده او دغه ځوانان د وطن لپاره فکر کوي دغه باید قربانی و نشي هغه شای چې حق او حقوق ده دوی ته باید ورکي
د کاروان خصوصي په هنتون مشر سید حامد روحانی وای دوی په ځلونو د لوړ زده کړو وزارت څخه غوښتنه کړې چې د خصوصي په هنتونونو فارغانو ته ډیپلوم ورکړي خو وزارت ورته نه نو سبا کوي نو موړی د هغو ستونزو په اړه تغږیږي چې د ډیپلوم د نه ورکولو له وجې د خصوصي په هنتونونو فارغان ورسره مخ دي
دا ستونزې زیاتره یعنی هغه وخت منځته راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي یعنی یو څوک مثلا په خصوصي پانتون کې درس وسوي مثلا که خارج تزي یو ماستري وای دلته بستون زی منستر شي ورته ځکه هغه پانتونو نه غواړي چې و پوښي چې مثلا آیا دای فارغ شوی دی کنه دی یا مثلا یو چیري وظیفه دوی پیدا کوي هغه ګوري چې آیا دوی مثلا واقعا فارغ شوی دی کنه
د لوړ زده کړو وزارت خصوصي په هنتونونو ګرام غړي چې د دوی په معیار برابر نه دي خو خصوصي په هنتونونو بیا د لوړ زده کړو وزارت ته ګوتنی سي چې له ټولو په هنتونونو سم نظارت نشي کولای او د وچو سره لامده هم سوځوي خو په دې منځ کې د خصوصي په هنتونونو فارغان دي چې له ډیپلوم محروم شوي دي دوی په دې اړه څه وایي همایون هیواد له دوو فارغانو خالد ځلاند او نصر صدیقي سره باس کړی چې د لوړ زده کړو وزارت ته په ډیپلوم بسر غلی وو
ځلان سپ څومره وخت کې چې فارغ شوی او ولې تر اوسه ډیپلوم نه دی درکړل شوی
مونږ د 1015 کال کې کله فارغ شلو دی تکلیف یې مې چې تاسو په دې هفته کې اسناد درکو په دې هفته کې بدرکو مونږ تاسو اسناد درځي به کېږي نه ماسرین چې کله فارغیږي دوه کال یا یو کال یو نیم کال اسناد به سي زغلی یعنی خلک په تکلیف یې چې مونږ لوړ زده کړو نو کله لوړ زده کړو نه لپاره خلک چې مونږ لوړ مقام ته ورسیږو نو مونږ د درې سلور هفته کې چې خپل تحصیلي اسناد را سره دی روزانه راځم ماته چې په دې هفته کې درکو راتلونکي هفته کې درکو نو دا ماسرین زوريږي
د قصاب د لوړ زده کړو وزارت دا خبره کوي چې ځینې تحصیلي موسسه یا پوهنتونونه د دوی په معیارونو برابر نه دي ستونزې لري خیالي محصلان لري خو بیا د خصوصي پوهنتونونو مسول کسان دا خبره کوي چې کچره په دغه پوهنتونو کې ستونزې باید باندې کړي او هغه پوهنتونونه چې دی هغه باید پات شي نو په دغه کشمکش کې بیا ستونزې محصلانو ته جوړه ده چې ډیپلوم نه ورکول کیږي
تاسو ډیر دقیق خبر ته اشاره وکړه ستونزې د تحصیلات وزارت او د پوهنتونو ترمنځ هغه محصل په منځ کې په دې مکاش کې تاوان ویني اوس وګورئ کله چې د یو خصوصي پانتون هغه کیفیت تیټي او یا هم په هر نامه د محصلین پیسې اخلي مثلا د چانس په نامه د کارت په نامه یا هم د جریمه په نامه دغه ټول مشکلات بیرته بیا هم راګرځي تحصیلات وزارت ته که تحصیلات وزارت دا اوله دوی باندې دقیق نظارت ولري دقیق پروګرامونه دوی ته ورکړي د دوی درسي کوریکولم تعقیب کړي د دوی محصلین سره وختن فوختن خپل پرابطه کړي نو هیڅ وخت دغه مشکل من ته نه راځي
ځلان صاحب تاسو چې دا دومره وخت فارغ شوی یاست او ډیپلوم نه درکړل شوی په کاري ژوند کې او په تحصیلي ژوند کې تاسو لپاره څه ستونزې جوړې کړې
لومړی خدا دا چې یو کال کې چې ما تاسو نه درکړل شوی یو کال به خوځه فارغ شوم یو کال کې چې ما ته کور کې وای چې هيا تاسو فارغ شوی جشن مونږ نه دیني ولا سند مونږ نه درو نه د لاس سره وړي نو یو مونږ روزانه سزا هر ځای ته اپلای کوم او اوس خو هر ځای کې سی بی آر پروسې یا د دولتي یو لوړ مقام ته یا ریاست یا مریته دولتي ته نو غوي اوس نه لومړی تاسو نه ارزیابي شوی یعنی مونږ ارزیابي به شوی اسناد غواړي نو دغه دا چې زه نشم کولای یعنی یو کال کېږي چې اسناد نه کړل کېږي یعنی زه نشم کولای پر مخ لاړ شم
د خود لوړ زده کړو وزارت وایي چې دوی هغه ترانسکریپت یا تصدیق پاڼه ورکوي او هغه ارزې چلی کولای شي دوی زده کړې وکړي یا چرته کارو کې دا غو اسناد پر اساس هم دا کار کوي شي
تحصیلات خو وایي هیڅ چاته تر اوسه پورې نه یو مکتوب ځواب کړی دا او نه دی ورکړل شوی دی نه ورکوي اسناد د پانتون راغلي دي جداول راغلي دي تحصیلات ته بررسي شوی دي ولیکن دوی قصدن نه غواړي ځینې پانتون نه وایي چې موږ نه دوی پیسې غواړي هغه ماسرین چې واسطه ولري زور ولري لکه ځینې سنفیان موږ سره شواهد ستدي چې ارزیابي شوي دي غوی ما دکتورات ته لیدي غوی په لوړ مقامونه باندې لګیدلي هغه ماسل چې څوک نه لري په جنګلونه لري دغه اسناد ارزیابي کیږي
صدیق صاحب د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه پروسه پیلوي او لدی ورسره به د خصوصي پوهنتون فارغانو ته ډیپلوم ورکوي تمام ول دغه پروسې ته چې څه ډول باید مخکې لاړ شي
خا د دوی خبر چې وایي موږ شروع کوو دا پروسه نن نه تقریبا یو نیم کال مخکې هم دا خبر روان وی چې موږ دغه پروسه شروع کوو. کله ډیپلومونه ور نه کړل سی په لومړی کې د ټول نترمخ د دوی په هغه روحیه باندې تاثیر کوي. ان د دوی فامیلونه دوی کورنۍ اشاو فاملګری د سیو احساس کوي چې دا هڅه یو بی بنیاده پروسه ده. اوس وګوره بعضی اداراتو کې دولتي اداراتو کې خلک جعلی اسناد نه استفاده کوي. هغه ټول کسان چې مجبور دي که دوی رسمي ډیپلومونه ورکړي دوی هغه قانوني ډیپلومونه ورکړي هیڅ وخت هغه دته نه مجبوریږي چې لاړ سي کوم کمیشن کار ته پیسې ورکړي او غیر قانوني ډیپلوم جوړ کړي یا هم جعلی ډیپلوم جوړ کړي. دا یو ګټه ده او د دې ترڅنګ نور خلک ځوانان هم تشویقیږي خلکو به خپلو کارو ته او خپلو منظم سیستمو ته روان سي.
مننه.
مننه
ستاسو نه مننه.
تاندی څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو خبرې واوریدلې، خو د ټولو خبرو ته د لوړو زده کړو وزارت ځواب څه دی؟ همایون هیواد د خصوصي پوهنتونونو ریاست له مشر محمد امیر کاموال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لومړی قدرت وای چې ډیره موده وشو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي، ولی دغه چاره زندول شوې ده؟
دا زمنګ یو د لوی لاستراوند نو چې دوه کال مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل. ډیپلوم چاپ شو، ډیپلوم په خپل په وزارت کې شته، نیمایي ډیپلومونه د دولتي پوهنتونونو ته لاړل، نیمایي ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونونو لپاره ځانګړي شوي. ولې ډیپلوم داسې نه دی چې د اخبار غوندې کاغذ دی یا بل کاغذ دی چې په لاره پروت دی څو کې واخلي. ډیپلوم موږ هغه چا ته ورکو چې دی واقعا پوهنتون ویلی. تاسو پوهیږئ چې په یو تعداد مؤسساتو کې د خیالي محصلانو او د خیالي فارغ التحصیلانو موضوع وه. موږ د دې لپاره چې ډیپلوم هغه چا ته ورکړل شي چې واقعا د پوهنتون ویلی دی، موږ په اسنادو باندې کار وکړو، موږ دې ته یو هیئت تعین کړو. هیئت د شخص رئیس د پوهنتون مربوطه په شمول باندې هیئت په دې باندې کار وکړو. تر اوسه موږ نن چې معلومات واخ ساته پوهنتونونه د دې اسناد کاملا خلاص شوي دي، سبا به دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي. د دې ستونزه حل ده.
موږ چې د خصوصي پوهنتونونو له فارغو محصلانو سره غږېدلی یو یا د پوهنتونونو له مسؤلینو سره غږېدلی یو، د هغوی خبره دا ده چې موږ مثال هغه د لوړو زده کړو وزارت کوم شرایط چې دي هغه منلي دي. که چیرې دوی وایي چې ځینې پوهنتونونه چې خیالي محصلان لري یا ځینې نورې ستونزې لري، ښه ده چې هغوی بند کړي او هغه چې مثال معیار پوره کړی دی، زده کړې ښې وي، فارغانې ورکړي دي، د دغو محصلانو حق ته جوړیږي چې باید ورکړل شي.
ډیپلوم داسې نه دی چې انفرادي یو کس ته موږ ورکوو. ډیپلوم شخص رئیس د پوهنتون ته ورکوو. هغې ته شمېره او تعداد معلومې. رئیس د پوهنتون راځي، هغه خپل پیشنهاد کوي چې زما 2000 قطعې ډیپلومه په کار دي. موږ بیا ګورو چې څومره ډیپلوم موږ دې ته ورکولی شو. آیا 2000 ورکوی شو، 1500 ورکوی شو؟ حکم اخلو، د حکم سره د خپل اسنادو سره یو ځای هماغه شخص رئیس د پوهنتون ته موږ ډیپلوم ورکوو چې کوډ هم معلومی چې د فلانی کوډ نه د فلانی کوډ پورې دا مربوط ده پوهنتون دی. خدای نه خواسته سبا کومه ستونزه پیدا کیږي په ډیپلوم کې، موږ ته به دا مشخصه چې د فلانی کوډ نه د فلانی کوډ پورې دغه ډیپلومونه د پوهنتون دي.
ځینې هغه محصلان چې دغه ډیپلوم نه ورکول کیږي او دوی غواړي کار وکړي یا مثال نورې زده کړې وکړي، ماسټري وکړي، د هغوی لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
هغه څوک چې په داخل یا په خارج کې چې غواړي خپل زده کړې مخکې بوزي یا کومې دندې والی، هغه ته سرټیفیکټ ورکول کیږي، هغه ته د نمراتو ترانسکریپت ورکول کیږي. دغه سرټیفیکټ معیاري سرټیفیکټ دی، نه یوازې دا چې په داخل افغانستان کې د چلخ وړ دی، بلکې د هیواد نه د باندې هم ډیری ځوانان شته چې اوس دکتورا په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستې، ماستري په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستې. دې کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
ورستله دی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویب پاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړي. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ وای لومړی توبې دې تور کړی چې د فیسبوک کارون کې لدی شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همدارز ول له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیرې پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤولانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستوري مشهیده، حقیقت څه دی خبرونه ده او زه شاه محمود شینواری د دې خبرونې کوربه یم. د دې اونۍ خبرونه مو د کابل امنیتي وضعیت ځانګړې کړې چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې خونړۍ ځانوژونکي او ډلیزې حملې وشوې، چې له دې ډلې د کانټینینټل پر هوټل د صدارت په څلور لارې کې خونړۍ موټر بم برید چې پکې لسلو زیات کسان ووژل شول او 215 تنه نورې زخمیان کړل، او وروستۍ ډلیزې حمله د 111 پوځي فرقې پر جزتام وه چې د دې پیښو وروسته د کابل ښاریان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې امنیتي ځواکونه د دې اندېښنو د لمنځوړلو لپاره څه پلان لري او ولې خونړۍ پیښې رامنځته شوې، د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار سره غږېدل یو. حقیار صاحب محترم، اول ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه چې مرکه وکړو د کابل د امنیتي وضع په اړه، چې په دې وروستیو کې ځینې خونړۍ پیښې وشولې. کلومړی دغه راته وایي چې سره له دې چې په کابل کې مختلف امنیتي ارګانونه چې هغه د ملي امنیت نظمي عامه او ګارنیزون امنیت قومندانی ملي دفاع وزارت هم په کابل کې شته، یعنی په کابل کې سره لدی بیا هم ځینې خونړۍ پیښې وشوي، ساسې په نظر اصلي خلا په څه کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اوله قدمه کې خو زه تحیات وړاندې کوم هغه شهیدانو ته چې دوی په دې لنډو کې شهیدان شول، او هغه زخمیانو ته شفای هر څه عاجل غواړم. دوی زخمیان دي. ورور جان، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او تاسو دشمن همیش تلاش کړی ده چې مونږه زمونږ ګران هیوادوال په دیویر په ټغر باندې کینوي. د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی، او دا په مختلفو رنګو دوی خپل تلاشونه کړي دي چې په دې لنډو وختو کې د په څو نقطو کې دوی البته موافق شول چې خپل خصمانه پلانونه تطبیق کړي.
دوی خالیګه پسې کې چې دوی کامیاب شو تر څو دغه بریدونه تر سره کړي. زما د پښتني هدف هم دغه و.
تاسو پوهیږئ چې موږ په مختلفو نقطو کې خپل تدابیر په جدیت سره مطابق د پلانو خپل پلانونه تطبیق کړي دي او تطبیقوي. په بعضی نقاطو کې اصلا ضعف هم موجود وي، دا یو واقعیت ده، او په وخت او زمان سره هغه پلان په نادرسته توګه سره تطبیقیږي، دا یو واقعیت ده. ولی رغلو دې ته چې هر نفر چې زمونږ د امنیتي سکتورو بخښونه دي، که څه کشفي بخښونه دي، هر یوې تلاش لري چې د خپلو هیوادوالو دپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. ولی دا چې په بعضې حالاتو کې نقص پیدا کیږي، دا یو واقعیت ده چې سړی د سړي د هغه نه لږ څه لوړیږي، او بعضې وخت کې یو نقص پیدا شي، نو عدم د همکاري د خلکو هم وي، او په زمن کې ښه تطبیق د پلان هم وي چې عدم د تطبیق د پلان په سمه توګه سره نه تطبیقیږي، نو علالونه یې مختلف دي.
یو څه چې د خلکو توقع له امنیتي په مجموع کې له امنیتي ځواکونو څخه ده، هغه دا ده چې د دغه سپی خو مخنیوي له وړاندې نه، آیا ته فکر کوي چې امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د خلکو دغه توقع پوره کړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، او زمونږ ګرانو هیوادوالو ته په بعضی حالاتو کې نه معلومیږي. تقریبا بعضی قضایاوي کېږي یا بعضی واقعیات را مخته کېږي چې تعدیدات په ډیر لوړه کچه وي. دفع د دې تعدیداتو دپاره مثلا که لس تعدید وي، حد اقل نه دفع کېږي، ولی متاسفانه یو تعدید چې را پیدا سي هغه موافق شي، نو دا بېله قضیه ده. ولی راغلو دې ته چې بیا هم وایم چې ټول زمنګا د امنیتی سکتور ټول کا پرسونل په ډیر قوت سره تلاش لري چې هیڅ نوا حرکت چې هغه خدای مکړه په ضرر د خلکو او ملت او د ګرانو هیوادوالو تمام شي اصلا دوی هغه حرکت ته اجازه نه ورکوي. ولې ما مخکې هم درته وویل چې په بعضې حالاتو کې مونږ نه حرکت د دشمن دفع کوو از لمنځه وړو، ولې متاسفانه یو حرکت کې دوی موافق کیږي.
حقیقت محترم ورستی او پیخو ته پکتل سره چې د دولت وسوال مخالفین کومي خنړې پیخ رامن تکړلې په هغه سیمو کې چې حالت د خلکو غنګونه ډیره زیاته و. امنیتی ځواکونه د کابل خار په زینو سیمو کې چې لاري یا کوڅې تړلې دي، حالت د خلکو غنګونه ډیره زیاته ده. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د دغه بندښ سره د امنیتی پیخو مخنیوي نه شوي، ولله هم د دې زمينه برابر ده که خدای مکړه ځینی پیخ په دغه ساحو کې وشي څونه تلفات وړي. په دې برخه کې د امنیت قومندانۍ
مونږ خامیش تلاش کړی ده چې د خلکو دپاره ښه سهولت او ښه امنیت ساحه فراهم کړو، ولې متاسفانه بعضې ځایو کې چې بندیشونه دي یا هغه دي هغه هم ضرور دي چې هغه بندیشونه باید وجود ولري، ځکه دشمن هم خپل پلانونه لري، تلاشونه لري، اطلاعات هم موجود وي. ولې یو خبره بیا هم په زغرده سره درته کومه چې ګران هیوادوال واقعا هم د خپل سکتوري امنیتی بخشو سره واقعا همیشه کومک و همکاري کړی ده، کومک و همکاري کوي. مونږ په بعضی حالاتو کې مجبوری کو چې بعضی بندیشونه ایجاد کو او دا دلایل همیش متاسفانه چې نه ویل کیږي د خلکو سره او د ویلو هغه هم احساس هم نه کیږي دی په خاطر چې بعضې موضوعات باید محرم وساتل شي. نو ویلی شو چې مونږ تلاش لرو او تلاش مو کړی ده، انشاءالله رحمان ډیر موضوعات دفع شوي دي، ډیر حرکت د دشمن یا ډیر پلانونه دفع شوي دي، انشاءالله دا نور به هم دفع کیږي او د دشمن به شرمنده وي د خلکو په مقابل کې.
یو څه چې په تیر کې هم ځینو امنیتي چارواکو دا یادونه کړې ده چې وروستۍ کومې پیښې چې وشوې دغه چاودیدونکي توکي خپله په کابل کې موجود دي او شته دي او نلته ځای پر ځای شوي دي په موټرو کې، که چیرته همداسې واوسي په کابل کې د ځینې پټنځایونه واوسي د دولت د وسلوالو مخالفینو، ولې بیا عمومي تلاشي د دغې ستونزې د حل په خاطر یا د دغې ګواښ د مخنیوي په خاطر باندې امنیت قوماندانۍ ولې د دې پر وړاندې ولې دغه عملیات نه ترسره کیږي؟
عملیات ترسره شوي دي په بعضې وختو کې، اصلا که داسې عمیقا درته ووایم چې د نن شپه هم په څو نقطو کې مونږ عملاً په څو نقطو باندې عملاً چک او تلاشي درلودله. ولې تاسو پوهیږئ چې تقریبا څو دهې جنگ په افغانستان باندې تیر شوی ده، کابل ښار هم مبارد دې جنگونه نه ده، ولی ویلی سو چې په هر نقطه کې ناچاودیدونکي مواد یا نور انفجاری مواد په مختلفو نقطو کې، اصلا حتی ډیپوګان په بعضی ځایو کې شاید موجود وي، د هغې دپاره تلاش موجود ده، پلانونه جوړ کړي دي. انشاءالله په دا نن شپه کې هم مونږ تقریبا څو هوټلونه څو سرایونه د چک او کنټرول لاندې ونیول، چې یعنی په ښه توګه سره مکملا چک شول. مونږ ډاډمن سو چې په دې نقطو کې شی نسته، کار پرې روان ده. انشاءالله هغه نقطې چې مشکوکې دي د کشفي او استخباراتي بخشونه اطلاعات جمعوري کیږي، په هغه باندې به عمل کیږي.
ځینو مسؤلینو هم دا خبره یاده کړې ده چې دغه سې پیښو کې تبن د پنځم ستون یادونه کیږي چې د هغوی یا په حکومت کې اوسي او په پټه باندې لاس ورسره ولري، که دغه حقیقت ولري ولې کشفي او امنیتي ارګانونه د امنیت قومندانۍ د نورو ارګانونو په دې نه دي توانېدلي چې دغسې کسان دغسې حلقې که هغه په حکومت کې اوسي او بیا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره زمینه برابروي هغه په نښه کړي؟
زه په سیاسي موضوعاتو نه پوهیږم، ولې څنګه چې پوهیږم زه یو نظامی یم او محافظ د مال ځان او ناموس د خلکو او د ملت یم، مطابق د هغه قوانین مری ولجرا قوانین چې د دولت له طرفه مونږ ته راکول شوي دي او راکول کیږي، د هغې مطابق مونږ عمل کړی ده او عمل کوو. راغللو دې دپاره چې دا چې په امنیتی سکتورو کې یا په نورو سکتورو کې خلاف د دولت یا خلاف د هغه عمل کیږي یا کوم عمل تر سره کیږي د هغه لپاره ځان ته ضد استخباراتي بخشونه موجود دي چې هغه مستقیما عمل پی کوي او هغه خلک باید گرفتار او د قانون پنجو ته وسپارل شي. ما مخکې درته وویل چې سیاسي اړخ نه څېړو، ولې دومره درته وایم چې مونږ د خلکو په خدمت کې یو، د خلکو د من نه راپورته سوي یو او د خلکو په خدمت کې به وو او یو.
تاسو مخکې یادونه وکړله د پلټنو چې ځینې مرکزونه چې تاسو شک لري هغه پلټنې روانې دي، خو د خلکو هغه اندېښنه چې دغه همدغه ده چې په اکثره په کورونو کې دغسې خلک ځای په ځای کېږي، یعنې کور په کور تلاشي خو لا اوسه پورې امنیتي ځواکونه نه یې پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، مونږ خپل تلاش په جدیت سره کوو او دغه پلانونه چې تطبیقیږي اعظمي تلاش په دې کې هم کیږي چې باید خلکو ته آزار او اذیت هم ونه رسیږي، ځکه عام وګړي باید په تکلیف نشي. نو هغه نقطې چې واقعا مشکوکې وي په هماغه نقطو باندې عمل کیږي او پلانونه پرې تطبیقیږي. لاسته راوړنې به عملا تاسو د میډیا له طریقې مستقیما وینئ. واقعا هم از موږ امنیتی او ملي امنیت او نور سک امنیتی سکتورونه په خاص ډول پولیس ډیر لاسته راوړنې لري او په دې کار جریان لري. ان شاء الله تاسو به خپل هم د میډیا له طریقې مستقیما لیدلې مو دي و به وینئ.
ورسته پوښتنه هم درته جواب کړي چې لا هم کابل ښار ته امنیتی ګواښونه موجود دي، کوي په مقابل کې تاسو ولست سره ډاډ ورکولای شئ؟
تاسو ته به داسې ووایم چې موږ دښمن لرو، دا یو واقعیت ده، ساده خبره نه ده، ولې هیوادوال هم په دې نه پوهیږي. که چیرې ګواښ موجود وي، د ګواښ په مقابل کې دوی خپل زمن ویني چې په څه رقم منظم شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او خدمت کې به وي، نو واقعیت ده پلانونه به موجود وي، هغې پلان تطبیق به هم دغه سکتور کوي. نو خلکو ته دا ډاډ هم ورکوو چې انشاءالله رحمان په جدیت سره کار کوو، د تاسو کومک و همکاري لکه څنګه نن ورځې پورې مو د امنیتی ځواکونو سره کړی ده، بیا هم دا خپله کومک و همکاري جاری وساتئ. انشاءالله رحمان موږ تاسو به ټول موافق وو او کامیاب وو په دې راسته کې.
خیر سه محترم، ډیره زیاته مننه چې موږ سره مرکه وکړه. کور مو ودان.
تاسو نه وي ونړۍ مننه، ښه ورځ درته غواړم.
دل گل مردا سے شغل رازی پل مختا کا تائن شمشار میں گما زد دیدن تا گینا مار گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تا گینا مار گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن سبریگی سترگے میں دے یار پھلور غاڑے گی یار دے مخدے